دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته ځل بیا خره غلاستویم. په خبرونه کې د سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم په تکراری توګه در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. په لواړګي او په خوست کې پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه شوې دي او د ګڼو د بشري حقونو د څار یوه اداره وایي په شام کې پر جمعات د الوتکو په بمبارۍ کې ګڼ وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. بشپړ خبرونه د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل سیاسي ګوندونو دې ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوو کلونو د غځولو پریکړه کړې ده. د وویل په دې لړ کې به ترمومي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې منظوره شي. تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کاوه. صادق ویل جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی شامل کړي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلمان په 2015 زیږیز کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې قانوني موده یې سږ کال په جنوري کې پای ته ورسېده. په د خیبر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو په لوړګي کې پر پوسته برید کړی دی چې پکې د اف سي دوه سرتیري وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نن سهار د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل دا حمله بیګا د لوړګي د سپینې څوکې په سیمه کې شوې چې پکې څلور سرتیري ژوبل هم دي. د دوی په خبره په ځوابي کارروایۍ کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. دې چارواکو دعوه وکړه چې وسلوال د ډیورنډ کرښې له هغې خوا وراوښتي ول. کابل او وسلوالو دواړو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته افغان امنیتي چارواکي وایي چې په خوست کې د ملي پوځ پر امنیتي پوستې په موټر بمی حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا برید نن سهار د یعقوبیو او صبریو په ولسوالۍ کې پر پوسته شوی دی. د ملي پوځ په وینا تر بمی حملې وروسته یو شمېر وسلوالو پر سرتیرو برید وکړ چې له کبله یې تر یو ساعت پورې نښته روانه وه. چارواکي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې ده. هلته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوي دي. د شبې تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل تیره شپه دا کسان له یوه واده کور ته روان ول چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. دوی وایي په حمله کې یو کس ژوبل هم دی. دوی زیاتوي تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پر ولسي وګړو دا برید چا کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد مفکوره وړاندې کولی شي خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت ته کولو دی. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل که حکومت د سخت دریځۍ پر ضد پر اقداماتو کې علما ور شریک کړي نو ښه نتیجې لرلی شي. دوی ډیر داسې کارونه دي چې د حکومت د کولو دي. حکومت اکثر په خپلو کارونو کې نیمګړتیاوې لري. که حکومت له عالمانو سره په ګډه کار وکړي او په ځانګړي ډول د پاکستان علما کونسل پر وړاندې کړې تګلاره عمل وکړي او نور مذهبي مشران هم له ځان سره یو ځای کړي نو دا به ښه پایلې ولري. اشرفی دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې روانه اونۍ پاکستانی وزیر اعظم میانوا شریف د هندوانو د اختر لمانځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځۍ ضد مفکورې جوړولو او خپرولو غږ وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حریف اتمر نن په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني. د ملي امنیت سلاکار ویاند تواب غورځنګ بیګا مشال راډیو ته ویل اتمر به له لوړپوړو روسیو چارواکو سره د ترهګرۍ او نشه موادو د قاچاق پر ضد پر مبارزو خبرې وکړي. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون ویلی له افغانستان سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو ضد مبارزې په ګډون په نورو برخو کې هم مرستو ته اړتیا ده. د شام د بشری حقوقو څار برتانیا میشته ډله او روغتیایی کارکونکي وایي د هیواد په شمال کې پر جمعات په هوایی بمباری کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. د شام د بشری حقوقو د څار ډلې مشر رامی عبدالرحمن تیر ماښام وویل د یاغیانو تر ولکې لاندې کلی کې په دې بمباری کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د ویل د حلب ولایت پر جمعات د ماښام لمونځ پر وخت ناپیژندل شوي او جنگي الوتکو بمباري کړي چې پکې 240 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د زیاته کړه چې په دې برید کې لسلو زیات کسان ژوبل هم دي او ډیری یې د حلب له ښاره 1.5 کیلومتر لرې د کلي د جمعات ودانۍ تر ملبې لاندې دي. د زیاته کړه چې په دې برید کې ورته معلومه نه ده چې دا برید تر چا کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا کلی د هغو یاغیانو تر کټلو لاندې دی چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 مالی کال لپاره د بودیجې پلان وړاندې کړی دی چې پکې د بهرنیو مرستو، د بهرنیو چارو وزارت، چاپیریال ساتنې پروژو او په نورو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی چې له دې لارې پوځي لګښتونه زیات کړل شي. تیر مازدیګر سپینې ماڼۍ د بجټ پلان خپور کړ چې پکې ټرمپ په دفاعي لګښتونو کې د 10% او د کورني امنیت په لګښتونو کې د زیاتوالي وړاندیز کړی دی. په دې کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره هم د پیسو غوښتنه شوې ده. په دې پلان کې د بهرنیو چارو د وزارت له بودیجې څخه د 28% او د چاپیریال ساتنې له ادارې څخه د 1.5% پیسو کمولو غوښتنه شوې ده. د 3.8 تریلیون ډالرو د بودیجې دې پلان ته د امریکا د بیا غښتلي کولو د مسودې نوم ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره ورځ په ټوکیو کې خبریالانو ته په وینا کې د دې پلان د ملاتړ اشاره ورکړه. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو باندې سلا کړې ده. د پاکستان علما کونسل پر حکومت غږ کړی دی چې د سخت دریځې پر ضد دی لا نور اقدامات وکړي.
سب سے پہلے حکومت کو جو قومی ایکشن پلان بنا تھا اس کے اوپر عمل درآمد لینا چاہیے.
د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار وائی په پنجاب کې پښتانه بے ضایع نه ځورول کیږي.
سوال نه پیدا کیږي چې څوک خامخا پښتانه ټارګټ کی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له لوړپوړو چارواکو سره ویني او په هارون باچا هنري ګړې کې مول ځوان سندرغاړي حیات افغان سره خبرې کړې دي. لو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو او لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر مشروط ډول باندې د غځولو په اړه باندې سلا شوې دي. په دې لړ کې ایاز صادق چې د قومي اسمبلی سپیکر دی تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې د ګل په ورځ باندې یا د دوشنبه په ورځ باندې د هیله مند چې قومي اسمبلی به دغه ترمیمي مسوده منظوره کړي. رفعت انجم معلومات راکوي.
د قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونو د پاکستان موجوده صورتحال له وجې د پوځي عدالتونو مدعا په مشهور ډول تر 2 کالو ته غځولو پرېکړه کړې. دوی وویل چې په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه په ورځ په قومی اسمبلی کې منظوره شي او دا غیر رسوبه بیا د مسوده سینټ ته وړاندې کولای شي. ایا صادق ویل چې جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامی هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی پکې شامل کړې دي.
تقریبا سب کا اتفاق ہے.
تقریبا ټول ګوندونو په دې اتفاق کړي او چې کوم ترامیم دي امید دی چې نن به په قومي اسمبلی کې وړاندې شي. جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام فیډل هم د ځینې بدلونونو غوښتنه کړې ده. هغه ته به پکې هم کتل شي او د ګل پورس کا پارلماني مشران په دې څه خبره کول غواړي او وکړي او بیا به دا د ګل پورس قومي اسمبلی ته منځریدو لپاره وړاندې کوو او کوشش وکړو چې په متفقه توګه منظور شي.
تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غزولو مخالفت کولو، خو تیر ماښام د غونډې په موقعه د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وویل چې د پوځي عدالتونو موده تر دو کالو پر غزولو د هغوی اعتراض و، خو حکومت سره خبرو اترو او د دوی لخوا وړاندې کړی شوي په نهه نکاتو کې څلور نکاتو منلو وروستو دوی د پوځي عدالتونو په موده غزولو راضي شوي. اعتزاز احسن وویل چې نیشنل سیکورټي کمیټي جوړول د دوی غوښتنه وه چې کومه ومنل شوه. د ده په وینا د کمیټي ذمېواري به پوځي عدالتونو سره سره د قومي سلامتۍ په امورو هم نظر ساتل وی، او مونږ تم لرو چې دا کمیټي به په صحیح مانو کې کار کوي.
دو سال کی میعاد پہ ہمیں بڑا
مونږ تر د دو کالو پورې په موده غزولو تحفظات او دا ځکه چې د تیرو دو کلونو کې مونږ د حکومت لخوا په دې اړه سموسره کارکردګي نه ولیدلې. که څه هم مسوده حکومت جوړه کړي، خو په دې کې بنیادی نکات زمونږ چې کوم ومنل شو
ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شاه محمود قریشی وینا وا چې په پوځي عدالتونو اتفاق رائے راوستلو لپاره ټول ګوندونو د نرموالي نه کار واخیستو، او اوس موږ امید لرو چې دا قانون به د یو سیاسي انتقام لپاره نه استعمالیږي. د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلیمان په 2015 کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې قانوني مسوده یې سږ کال په جنوري کې پای ته رسېدلې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوی دي. د شبې تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر شپه دا کسان له یوه واده کور ته روان ول چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورڅخه وسلې غونډې کړي دي، نو ځکه ولسی وګړي خپل ساتنه نشي کولای. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
دا ځایی خلکو او چارواکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې ناسرګنده کسانو د سیمې درې کسان په ډزو وژلې دي او یو بل یې ژوبل کړی. د سیمې خلک وایي دغه کسان سیمه کې د واده په مراسمو کې د ګډون نه پس کورونو ته په لاره وو چې لاره کې په ډزو ووژل، او پیښه کې ککړ کسان په تیښته کې بریالي شول. د سیمې خلک وایي دا اول ځل نه دی چې ضربیاز به عملیاتو پس تحصیل شوه کې د دې نویت پیخې مخې ته راځي، خو تر اوسه د قاتلانو پته نه لګي او نه هم څوک گرفتاره شوي دي. شمالي وزیرستان تحصیل شو اوسیدونکي او خبریال زاهد وزیر مشال ته وویل چې دغلته په بیا بیا سرچ اپریشن شوي او خلکو خپلې اسلحې جمع کړې، نو دولت ذمہ داری دا چې دغلته امن پر ځای کړي.
دا سورم واقعیا دا یو واقعیا کې یو سټوډنټ وژل شو، بیا ورپسې یو دکاندار د سیف الله په اډه کې وژل شو. اوس دغه پیښه وشوله، اوس چې خلکو نه وسله هم فورسز لاس تکړل او ایون چا سره چکو هم نشته، چاړه هم نشته، او خلک په دې خوشبینه وو چې ګنې سیمه کې امن راغی. خلکو چې د شپې په وخت تګم سره رکو، خلکو چې ودونه هم اټن کول، دا هم یو ادو په دې کې ټنګ ټکور پروګرام وو. غنه په چکور تتلل نو په دې کسانو باندې فائرنگ وشو، چې فائرنگ وکیو بیا ورکش پته هم نه ولګي. خو سره ویل اکویټ جره وسله هم دا ذمہ داری خود فورس زیاده انتظامی د چې پسیما کې امن قائم کی. خلک په دې خفام دي، پریشان هم دي چې اخر دغه کم ډل دا کم قوت چې دا سینه وړه پخې کوي، او دا بیا غنه پس کم فورس دي انتظامی دا د کسان وهم نه نيسي.
دا انتظامی چارواکي وای چې تحصیل شوه کې د نورو سیمو په شان عملیات نه دي شوي، او خلک د سیمې نه نو کړه شوي، نو ځای په ځای د غلطه اسلحه موجوده ده او د لړکې وخت په وخت د پلټنې عملیات کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان علما کونسل پر حکومت غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د متبادلې مفکورې پر وړاندې کولو کار وکړي. د دې شورا مشر مولانا طاهر اشرفي تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل مذهبي مشران وار له مخه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد کار کوي. روانه اونۍ وزیر اعظم نواز شریف د هندوانو اختر یوې لمانځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځۍ ضد سوچ او فکر وړاندې کولو ټینګار کړی و. پوښتنه دا ده چې داسې یوې مفکورې وړاندې کول د چا کار دی او څه باید وکړي؟ ملیحه میرزاده یې ځواب راکوي.
د پاکستان د علماو کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وای ک وفاقی حکومت د مذهبي ګوندونو له مشرانو او علماو سره په ګډه کار وکړي نو د دې مثبت نتیجې مخې ته راتللې شي. مولانا طاهر اشرفی مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو ګامونو یادونه وکړه چې په فکر یې د ترهګری خلاف ضروری دي.
سب سے پہلے حکومت کو جو قومی ایکشن پلان بنا تھا
زما په خیال حکومت له په لومړي سر کې پکار ده چې د ترهګری ضد کړنلار په سمه توګه عملی کړي او پر هغه عمل درآمد وکړي. د هغه تنظیمونو خلاف کاروای پکار ده چې انتها پسندۍ او ترهګرۍ ته تقویت ورکوي. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونو چې په اړه ویل کېږي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي پر ضد هم عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
مولانا طاهر اشرفی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم په دینی عالمانو غږ کړي چې د فتوو نه راوځي او د ترهګرۍ مفکورې پر ضد کار وکړي. خو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې دینی عالمان وار له مخه د ترهګرۍ خلاف بیانیه لري. همدې ته ورته نظر د جمعیت علما اسلام سین ویان مولانا یوسف شاه هم لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دہشت گردی بنیاد خود دا ناقص او غلط خارجہ پالیسی دا کچر نن ہم حکومت بخول پالیسی باندے نظر ثانی کی او پالیسی صحیح کی نہ پرے ورز باندے پتو ملک دہشت گردی ختم شوے دا دہشت گردی نہ مولیاں او پفتو باندے شروع شوے دا او نہ مولیاں او علماء او پفتو باندے رکاو کی گی. علماء بہتر رول ہمیشہ پر مثبت رول ادا کرے گا ہمیشہ پر خلاف کرے گا.
مذهبی شارو پو ڈاکٹر قبلا ایاز وائی چې د ترهګرۍ ضد بیانیا جوړول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د هغو پالیسو د عملی کولو په صورت کې په ترهګرۍ قابو موندل شي کوم چې لوړاندې موجود دي.
بنیادی طور خدا د ریاست ذمہ داری ده چې نه صرف دا چې کوم اهل علم دي او ان ته دا کار ورکی جاي او بلا نریټیو یا بیانیا جوړ کی کوم سره دا زمونږ د نصاب هم جو کار جوړیږي چې نصاب کې هم ډېری عملی تبدیلی وشي. نہ بالخصوص زمونږ میډیا د ابلاغ زرای خو په دې ډولو نه هم خبره عادي ریاست پالیسۍ دي چې تر څو پورې د ریاست پالیسۍ نه بدلې شوې نو صرف په متبادل بیانیا باندې به سر ډېر برخه نه کوي یقیني نشي ترلاسه راشي.
د پاکستان وفاقی حکومت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان جوړ کړو چې پکې د ترهګرۍ ضد شل نکاتي ایجنډا اعلان شوی و. خو په پاکستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه پر حکومت نیوکه کوي چې قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي شوی نه دی. بلخوا حکومتي چارواکي داوا کوي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
نو هر ورځ د پیښور پر وخت پر اتنیمو او د کابل پر وخت پر اتو بجو د شپې ویډیوي خبرونه په یو ثانیه کې نړیوال ویډیوي خبرونه پر فیسبوک او پر د مشال رادیو پر وپاڼه مشال رادیو ټکی کام باندې لیدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دی د تورخم لار خلاص کړی او اسلام آباد او کابل د دواړو د ترهګرۍ پر ضد ګډ اقدامات وکړي. تیر ورځ په پیښور کې له مشال راډیو سره په خبرو کې نوموړي دا تور رد کړ چې ګواکې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پښتانه ځورول کیږي. خالد خان له امیر مقام سره خبرې کړې دي او لومړی پښتنې په پنجاب کې د پښتنو د ځورونې خبرونو په اړه ورڅخه کړې ده.
سوال نہ پیدا کی جس کو خام خا پختانہ ٹارگیٹ کی جب سرد پختانو داخل اس گجرا والا تم زم یہ ٹائپ کھلی کے چریم نہ جلتا تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹس خلق پولیس ٹولی جدا وہ سر سکے سم زیادتی ہونے شی منگدا ہوئی سرایو
امیر مقام صاحب دا قبالی ریفارم اصلاحات او واقلا کنفیوژن دے لگا مولانا سے وہی چے پے اعتماد کی نہیں رشتے دا نور سیاسی گندو نہ دا کی
مطلب دار جی کم فیصلہ دے اصلاحات دا میجورٹی خلق کو درائے احترام شے اکثریت نور کو 100% د ټول یو شنه کې یو کیبینټ ډېر په کیبینټ کې هم د خلکو ډېر رائے د څوک سوي خو اخر کې کوم فیصله اجتماعي میجورټي کې هغه فیصله
پاکستان افغانستان په مینس کې دغه لار بند
دا بالکل مونږه یو چې د بندې دل حل نه ده او ما محکم چې کله بند شوی خپل غواز او دغه وکالت دلایل کړی سره دغه د دې سولوشن نت در سکیورټي هغه خدشات او ذاتی تور د دې نه چې افغانستان ټول خلک سیا دہشتگرد مونږ تاغه په یو پیمانه او په یو انګل تلل نه دی بغا.
د وزیر اعظم له سلاکار امیر بقام سره مو د خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مسکو کې له لوړپوړو چارواکو سره ویني. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ بیګا مشال راډیو ته ویل اتمر نن د نورو ترڅنګ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم ویني او د ترهګرۍ او نشه یي موادو قاچاق پر ضد پر مبارزو به ورسره خبرې وکړي. په عین وخت کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې له افغانستان سره مرستو ته تیار دی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
ظاهراً د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کشت او د نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په خبرو کې وویل چې اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې وه چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړي غوښتنې مطرح کړې چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه
دی وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره اړیکه یې د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستو لپاره وه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی، د افغانستان اساسي قانون ومني. دوهم، له تروریستي کړنو لاس واخلي. دریم، د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي. او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک تمنلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت په خبرو کړیو ارقامو کې ویل دي چې په هیواد کې له 2 کروڑ څخه زیات ماشومان خونځي تنځي. تیرونه په خبر شوی رپورت کې راغلی چې په دوی کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان او قبایلو کې لزده کړو به برخې دي چې په هغو کې هم لوی شمیر دنجونو دی. پښتنه داده چې حکومت ماشومان ته د تعلیم ورکولو لپاره څه کولای شي. رفعت انجم یې را جواب وی.
د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت رپورت 2015-16 تر مخه دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د ټولو زیات په بلوچستان کې 80% او فاټا کې 85% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. د یادې ادارې رپورت تر مخه د 50 تر 9 کال عمر پورې 5 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه شان د 10 کالو نه تر 12 کالو خواوشا ماشومانو شمیره 6 ملیونه ده. د حکومتي رپورت او د زده کړو نه محروم شوي ماشومانو په اړه د تعلیمي چارو کارپو عمر رغزې وای چې د حکومت لخوا هر کال په لکونو ماشومانو سکولونو ته دراوستو داوی خو کیږي، خو بیا دا ماشومان تر 5 جماعت رسیدو مخکې تعلیم ولی پرېږ دی؟ په دې اړه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
زیات تر وجوهات مون سره یو خو میسنګ فیسلټی سره دی، اکسس ټو ایجوکیشن مسله ده، او بیا ټیچرز مون سره نشته. فاټا کې، بلوچستان کې، په خیبر پختونخوا کې دا ټولې مسلې دي. د دې لپاره یو حل دادا چې مونږ ایجوکیشن بجټ چې کوم دا انکریز کو.
د تعلیم وزارت رپورت تر مخه په مجموعي توګه 5 تر 9 کال عمر پورې 40% ماشومان سکولونو نه بهر دي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا چې په دې کې غټه شمیره د جنکو ده. د رپورت تر لاندې سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنکې دي. اولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي. په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د خویندو کوټ نزد تمین وایي
جنکو د پاره سکولونه ډېر کم وو. او چې کومونو هغه دون لری چې غیو ته اکسس نو دون لری سو ماشمان هغه چې نه کوي سکول ته لګری شي یو خو هغه وځوا زم دا چې دا سکولونه ټیرریزم دی ملټری اپریشن کې او دا هغه چې سونه دې تباہ شو هغه کنه هغه بیا دوباره جوړول وړ چا کوشش نو کنه هغه ما غته پراته دي
د تعلیم وفاقي وزارت په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په مور کې اوس هم ګنش مې سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو.
رویټرز خبری ایجنټس په خیبر پختونخوا کې د حکومت هغه کمپین ته کتنه کړې چې لاري یو عرب یا ملیار نیالګي کینوي. ایجنټس وایي د دې کمپین په نتیجه کې نه یوازې صوبه مالی ګټه ترلاسه کولی شي بلکې د هوا د ککړتیا ستونزه به هم هواره شي. شاهین منیرې تفصیل راکوي.
په راپور کې راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت ځان ته په صوبه کې د 1 بلین نیالګو د کینولو هدف ایښی دی او تر اوسه په دغه اړه ډیر کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې د ورلد وایلډ لایف فند یو چارواکي ویلي دی چې دغه کمپاین ډیر په بریالیتوب روان دی او نه یوازې دا چې نوې نیالګي کرل کیږي بلکې د ماحول او ځنګلونو په اړه د خلکو په رویو کې هم بدلون روان دی. د کمپاین مرام دا دی چې د ونو د پرې کولو مخه ونیول شي او چې په کومو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي هلته نورې ونې نال کړل شي. د پاکستان 40% ځنګلونه په خیبر پښتونخوا کې دي. حکومت ادعا کوي چې د روان کال تر پای به دغلته 1 بلین ونې وکرل شي. حکومت د دې کمپاین لپاره په صوبه کې نرسرۍ جوړې کړې دي او خلکو سره د نوو نیالګو د کینولو لپاره مرسته کوي. په صوبه کې د دې پروژې مشر ملک امین اسلم رویټرز ته ویلي دي چې په دې کار باندې به ټولې 1 بلین روپۍ خرڅ راځي. هغه وایي چې خواوشا 50,000 خلکو ته واړه واړه روزګارونه هم ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د دې پروژې د سار لپاره نوې ټکنالوژي په کار راوستل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې دا د هغه د خوخي پروژه ده او د هر ساغه د پاکستان د ښه مستقبل لپاره کوي. نوموړي زیاتوي چې د سره باد چاپیریال د خچنوالي ستونزه هم هوار شي. حکومتي چارواکي وایي د خلکو پر ضد هم کاروایی کوي چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهي او تر اوسه داسې 300 کسان نیولي او جرمانه کړي دي. د پروژې په عملي کولو کې د ځنګلونو 2 ساتونکي هم د لرګو د سمګلرانو لخوا وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د هنګری ولسمشر هغه لانجمنه قانوني مسوده لاسلیک کړي چې ورسره سم هغه هیواد ته تلونکي کډوال بنی وازی زندانی کېدای شي بلکې په کانټینری کیمپونو کې بساتل کیږي. دا نوی قانون هغه زرګونه پناه غوښتونکي ازې غیزمنوي چې له بالکان هیوادونو څخه هنګری ته تللي او اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د اوسېدو هیلې لري. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې چې د افغان کډوالو په غږ پیلېږي.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ژغ دی چې په کم کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم شته. د هنګری ولسمشر یانوش آدر هغه قانون د چشمې پر ورځ توشي کړ چې لمخې به یې تر 400 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکي توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې لمخ کې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې یې له کانټینرونو جوړې شوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونڅې کولای چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګری د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وبله. د دغې ادارې ویاندې سیسیلی پاویلی ویلي
In practice it means that every asylum seeker in
دا اقدام په عمل کې پدې معنی دی چې د ماشومانو په ګډون به هر پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کانټینري خونو کې توقیف وي چې اغزی لرونکي مزې ترې تاو دي. دا نوې قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د مقرراتو له مخې د هنګری لخوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو ښځو ماشومانو او نارینه وب ناوړه فزیکی او رواني اغیز ولري چې لوړان دي سختي ګاللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي. د پناه غوښتونکو په اړه دغه نوی قانون ته د تیرې سیشن بیا پرځ د هنګری پارلمان هم په قاطع اکثریت رای ورکړه. هنګری 2015 میلادي کال له سربیا او کروشیا سره پر پوله پاوز ته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هیواد په غیر قانوني ډول د داخله سویو پر زرګونه کډوالو د ایستلو او ان زندانی کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل راهیسې 1004 کسانو له دې هیواد د پناه غوښتنه کړې ده. دا اقدام د هنګری د حکومت لخوا د پولو قانوني تړلو یو برخه ده چې معنی دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو نه پرېښودل دي. د اروپایي اتحادې د شمیرو له مخې تیر میلادي کال څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډیری د افغانستان، سوریې او عراق دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو په پیښور کې لسنیم او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل سیاسي ګوندونو دې ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوو کلونو د غځولو پریکړه کړې. د ویل په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي. د خیبر امنیتی چارواکی وایي وسلوالو په لوړګي کې پر پوسته برید کړی دی چې پکې د اف سي 2 سرتیري وژل شوی دی. امنیتی چارواکو نن سهار د نوم نخودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا حمله بیګا د لوړګي د سپینې څوکې په سیمه کې شوی چې پکې څلور سرتیري ژوبل هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په خوست کې د ملي پوځ پر امنیتی پوستې په موټر بمی حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال راډیو ویل چې دا برید نن سهار د یعقوبی او صبری په ولسوالۍ کې پر پوستا شوی دی. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. د شبې تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل تیره شپه دا کسان له یوه واده کور ته روان ول چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر ولسي وګړو دا برید چا کړی دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي دوی د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد مفکوره وړاندې کولی شي خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت ته کولو دی. دا خبره اشرفي تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې روانه اونۍ پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف د هندوانو د اختر لمانځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځۍ ضد مفکورې جوړولو او خپرولو غږ کړی و. تاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني. د شام د بشري حقوقو څار برتانیې مشتر ډله او روغتیایي کارکونکي وایي د هیواد په شمال کې پر جمعات په هوایی بمباری کې 240 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د دوی په وینا دا حمله تیر ماښام لمونځ پر مهال باندې شوی ده خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا هوایی برید چا کړی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 مالی کال لپاره د بودیجې پلان وړاندې کړی دی چې پکې د بهرنیو مرستو د بهرنیو چارو وزارت چاپیریال ساتنې پروژو او په نورو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی چې له دې لارې پوځي لګښتونه زیات کړل شي. او اوریدونکو وسم وخت شوی دی د اونیز خپرونې هارون باچا هنری ګړی. دا تاسو ته معلومه ده چې دا خپرونه هر پنجشنبه یا زیارت د پیښور پر وخت پر 4 بجو او د کابل پر وخت پر 3:30 بجو باندې په ژوندۍ بڼه باندې تاسو اوري او نن یې درته په تکراری توګه باندې دا خپرونه در خبرو. نو پرون چې خپرونه شوی په ژوندۍ بڼه په هغه کې لزوان سندرغاړي حیات افغان سره هارون باچا خبرې کړې وي. د هغه سندرې هم در خبرې کړې وي او د اوریدونکو ټلیفونونه هم اخیستول چې له افغان څخه څه پوښتنې لري د هغې ځوابونه یې ورته ورکړلي وه. نو اوس تاسې کو چې دا خبرونه درته د په تکراری توګه باندې در خبرو. هارون باچا یې کوربه دی او میلمه پکې حیات افغان دی. راځئ چې ورته غوږ شو. د
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو او هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن نه خبرونه ته مول کابل ځوان سندرغړی حیات افغان مل مکړه دی. حیات له دې باوجود چې لږه موده کېږي د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتلې، پر دې بریالی شوی چې خپلو سندرو ته مینوال پیدا کړي. دا چې هنري کارونه یې څنګه پر مخ روان ساتلي او څه غواړي چې په راتلونکي کې کم رقم سندرې جوړې او پښتنو ته ورسوي، پر دې یو د موسیقۍ له هنر سره پر تړلي او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې ورسره کوو او سندرې هم اورو. د ټلیفون په لیک را سره دی نو هیجان خبرونه ته خراغلی او مننه چې د مشال رادیو لپاره دې وخت را کړ.
قربان شم، زه هم خپل سلامونه بچا صاحب تاسو ته او دا مشال رادیو اوریدونکو ته کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه تاسو را تاسو وي
ډیره مننه، خوشحاله یو جان چې را سره خبرونه کې او قسم موږ څه موده وړاندې تا سره مرابطه کړې و چې خبرونه ته بدره غواړم، نو بس نن هغه ورځ وغه وخت راغی. نو خوشحاله یو چې تر سره کله ګر ته ځان معرفي کې او بلکې اوریدونکو ته معرفي کې چې په افغانستان کې کم ځای سره تعلق لري، پر نه ټاټو به کم یو دی کله کور دی چرته دی.
ډیر ښه بچا سم، زه خدا پکتیا یم او په پکتیا کې بیا ته تخیل یم
ها
ول سوالی شت کرم نه او کلی کوشین ده کوشین په نوم یاد دی هغه مکله ده خو په حال ژوند په کابل کې کوم.
تابع د خونځي د سکول زده کړې بیا کم ځای کړې دي
او خونځي زده کړې هو ما هم کړې دي تر اتم ټولګي پورې دا د وسم لګیا ما نو زده کړې کوم. زما د کابل راتګ یو لسکل وته چې د کابل تر راغلم هم دلته نو او کور د خپل کور د ژوند پکې ته خو پته خوشاله ما په کابل کې ما په الحال
اور دن کې بغواړي چې ستا د عمر یو اندازه هم وکینو څومره کلونه دا وخت
بچا صاحب عمر خو زما لمر زیات نه ده، بیا هم یو شکلنه مزه لګه نو سکی سره چې ما مینا درلودلا ما به په خوندې کې ترانه ویلا او ترانه د وجه ز خپل ملګرو تشویق کوم او بچا صاحب ستاسو आवाज نو دا شل محمد استاد
سندرغاړی په توګه مخته راشي
او تاسو او سر ما مینه درلودل او دا چې نور هنرمندان سره نو د دې له تو چې زه سندرغاله شم دا تراله ما کابل ته کابل کې بیا استاد ګلزمان استاد ته شکر ورکړی نه مونږ خلک ورته ګوره وای کنه نو ته ما شکر ورکړل هغه می استاد شول ځکه مې نه ګلزمان استاد نه کړی دی دا اوسم لګیا ما ځکه کوم هنر خدا سي دی چې سمره پکې مخ کې دی عمره پکې دیږي
خان ګلزمان استاد نه تاسو هغه ته کلاسیک درسونه درکئ کنه سندرې جوړولو کې سره مرسته کوي څنګه
هغه ما ته کمپوزونه مرا کوي ډېر کمپوزونه ما ته راکړي دي هغه کمپوزونه ما ویل دي ان شاء الله راځم چې به را ته جوړوي او زه کوم را کوي د خپل کلاسیک موسیقي او راګونه را ته خي نو تر دې دمه پکې لګیایم.
خانو بس تا دغه د کمپوزونو د خپل خبرو کړه یو کمپوز تا یو سندره چې ما او زما نور همکارانو اکثر په مشال رادیو په خبرونو کې مونږه خبره کړې ده، په دې خبرونه کې به یو ربیا اوریدونکو ته واورو.
لپی وینے باپا خلا در پسے واچوں علما زرانا حسین اچھی زڑا در پسے واچوں لپی وینے باپا خلا در پسے واچوں لپی وینے باپا خلا در پسے واچوں Thank you.
دبخ بیڑی روان کا زی خوب سفر خدای دی دبخ بیڑی روان کا زی خوب سفر خدای دی دبخ بیڑی روان کا زی خوب سفر خدای دی دبخ بیڑی روان کا اللہ ادری گلال اچھے او بدر پسی واچھوم ادری گلال اچھے او بدر پسی واچھوم لپی لپی پخلا در پسے واچوں لپی لپی وینے پخلا در پسے واچوں شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم زکدا شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم لپی لپی وینے باپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وینے باپ خلا در پسی واچوم
اردن کو د حیات افغان په غږ مو د غسندرا وریده هم حیات افغان مو د نننې هارون بچا هنري غړې خبرونه ملمه دې رد سره د پر هنري کارونو په سندرو خبرې کوو حیات جانا کله دې دا شعر د انتخاب کو بیا د کمپوزر ته څنګه جوړ کو کله وچ بیا د ریکارډ کړه جوړ د کړه
بچا صاحب د دې خو یو کال وتلو یو کال مخ کې ما دا شعر پیدا کړو دې کمپوز بیا زما ګران ملګری چې هغه سر زده نه ناست پاس لرم بادشاہ صاحب ستاسو ناستہ پاسم زما ارمان دے وعلیکم السلام ان شاء اللہ ناستہ تم سره کو تاسو جاوید احمد خیل نمی گیدل تا زما ډیر ګران منګر دا کمپوز ما غو جوړ کړلو او شی ما ورته انتخاب کو
خا او چر تم جوړ کړ فکر کوم په خبر ته تل ویل تر جوړ کړی دا سندره
او وو تر مودل تا ورکلو نور او وکا سټوډیو وکار نمی گیدل تا او سټوډیو ولا دے
او زما په فکر دا اولنۍ سندره و چې تا جوړ کړه او بیا د خبره کړه په ټولنیزه میډیا هم راغله او هم دا سندره و چې ستاسو شهرت دغه شوګنی او لامل شو
او باچا صاحب لکه ما مستوي چې زه خو نماشم ته و لختل هنر سره مینا لرله چې ست زما ډېر وی خو بیا هم کوم مینوال کوم دوستان چې ما د سندره راغل ډېر زیات مشهور شول را سندره ډیر مینوال ما تر کړ
نو ستا چې مینوال ډیر شو خو بیا داسې هم کیږي چې ستا غو په سر د ذمہ هم زیات شو اوس خو بل هم ښه کار کوي چې تر دې دغه نشي ما یار
او باچا صاحب او څومره چې وړاندې په سيزو نه ان شاء الله عمر به ښه کار کو لکه په خو مو نو د شیر انتخاب سی او ان شاء الله اوس ډیر ښه شي د شیر انتخاب هم کو زه په خپل شیر انتخاب کوم او
سندری وای هدف تے لدغ کار صدے نو سب ورتا وای
مینو
کې وطن سره مینو کې هغه بزورتا د شیر په کې وایم نو ته غنی دا غنی په دې عقیده په دې باور چې د هنر لارې د کار غنی شونې ده
او ان شاء الله په نومو تنوی ان شاء الله
کیږي ښه نو اوس پستا کا خوخی هیجان استایو بل سندرې ته براشو
زړه په زور می ما یادوا
حسی دزڑ پزور میں میادوا بس دے جانا ننور میں میادوا بس دے جانا ننور میں میادوا جانا ننور میں میا دوا بس دے جانا ننور میں میا دوا بس دے جانا ننور میں میا دوا بس دے جانا ننور میں میا دوا
د حیات افغان پرګ مو دغه بل غزل واری د حیات جان مو د نننۍ هارون بچا هنري غړې خبرونه ملمدې ل کابل را سره د ټلیفون په لیکا په دې خبرونه کې غډون کوي. ها جان په کابل کې به تاسو خپل ملګري یا داسې پروګرامونه کیږي د موسیقي یا استاد ځانګړي کنسرټونه جوړیږي ته ورتځي پروګرامونه کوي؟
او بچا سره عدالته ل خپل مینوالو سره خپل خوشالياني خبر کی رنگین سر وہ دل تک خاص کابل کے داخل کابل کے زما دغلتا سندر سر وایو بندرون سر جڑو لمینا والو سر
دغلتا د هوټلونو کې چې کوم پروګرامونه کیږي که څه هم یو څه خلک په نیو کې هم کوي چای کې ډیر د شور ډک موسیقي په کې غول کیږي او خو بیا هم ته تخپل تجربه وای چې ته زیاده پروګرامونو ته څنګه موسیقي په کې کوي تاسو؟
او بچا سے بندن تک ہوتا ہے تو لوں ندی اگر تیرا کلا سپیکر بھی شور مشہور بھی خام مخاب کے من دل تھا راجو گیا تری زنو تو چکم پروگرام نہ من کو آغا بیا صحیح ٹیپ کی گی آغا کی بیا دن شور مشہور نہیں دا چھ دا ہوٹل پروگرام نہ وی ودن وی یا کم دا فنجن نو نا ہلکان فارغی گی دوی تو چھ بیا من پروگرام نہ کو آغا بند نہ دی سو بیا مخوی
او دغلته په کابل کې چې ژوند کې نور ملګری هم دي تا د امر خیل جاوید ذکر هم کو داسې یو شمېر نور ملګری ځوانان دي غواړي پښتو موسیقي په برخه کې کار وکړي نو په کابل کې د سندرو د سبت سر انتظامات دي سر سانتیاوی دي سټوډیو ګان جوړ شوی دي ځکه چې تاسو ټول خو به تلې مخ کې پیښور ته اوس د غلارې بند دي نو په کابل کې بیا څه دي سر سانتیاوی تاسو لري چې وکول شي موسیقي ریکارډ کړي جوړ کړي او بیا خبره کړي؟
او بچا سے مخی بمون کلو پی خور تا تکلیب بمو پلا رو کیا او دا سے نوز شکر دا دل تا دیر سٹوڈیو آنے دی لکا زگر ساپی والا دی امدار سے نور سٹوڈیو آنے دی اول سیٹی سی دا دل تا خپلا انجینر آنے دی خپل انو خب ماشنگری لری او خمی پون لری من داوی سرکار کو یو امدار سے سیداغول مینا دا آغم سٹوڈیو لری دل تا مغسرم کار کو
خواه خواه زړی راښوا. ٹی وی چینلونو کې پاره راته وای غي هم داسې پروګرامونه به د موسیقي جوړی نو ستا په څیر ځوان هنرمندانو ته ځوان سندرغړو ته هم موقع ورکړي چې غي الته په پروګرامونو کې برخه واخلي او خپل هنر مخته وړي
او بچا صاحب دا سے تلویزیون نشتر لگا دلتا تلو تلویزیون دے المر تلویزیون دے کم زوان سندرغاڑی چی رازی دا افغان ستوری پلوم یا خبروانا دا غلط رازی دوی تا خپل لای رای ور کری زوانان رازی غلط سندرغاڑی شی غلط ذکری وکری نو دوی ور توخ ور کئی ہو
خا او په کابل کې بیا یا په شاوخوا کې په نورو په کجرال آباد خبرو کو یا د ستاسو د پکتیا او دغه سیمو د موسیقي یو خو استادان دي لکه استاد ګلزمان استاد یادونه کړه غستا استاد هم دی تا شکر هم ور کړی دا داسې مرکزونه اکیډمیا نشته چې کڅو وغواړي چې موسیقي زده کی التلاټ شي او غبا کې دا مغي زده کړی ورکی
او دلته خپل زوینه دی خپل پرخنګ د دوی کول شي ځوانان مغل تلاټ شي خپل ماندل ته پکې ما په ملي تلویزیون کې دلال تا زکری را کوي ګلزمان سره مغل ته ورځم خپل ځای مو معلوم دی مغل ته ورځو او زکری را کوي دا سه کسان پکې دي چې هغه هر ورځ ورځي مغل ته زکری کوي نو مونږ څه د کور مشکل وي څه نور کارونه وي نو دا غوې د وچه ز نشم کلار ورځ نو زه په اونۍ کې دوه ځله ورځم ماته دې زکری را کوي
او دی کې د اواز زده کړی دی کنه نور کسو غواړي چې هارمونیم زده کی رباب یا ستار یا طبلا نو هغه هم بندوبست شوی دی
او خپل سیمپل دی لکه دا باجی خپل سیم دی لکه مکتب کې چې سره کوم سیمپل دی اندل تم دغه سیمپل دی
صحیح شو
گلاب گلاب غنچ غنچ دینا زولے جانا خدایا دن ذرا مکڑی خولے جانان جانان میں گلاب گلاب غنچ غنچ دینا زولے جانا خدایا دن ذرا مکڑی خولے جانان جانان میں خدایا دن ذرا مکڑی خولے جانان جانان سمرا پ آسان می مندلے جانان خدا یا دن ذرا مکڑی خولے جانان جانان میں گلاب گلاب گنچ گنچ دینا زولے جانان خدا یا دن ذرا مکڑی خولے جانان جانان میں خدا یا دن ذرا مکڑی خولے جانان جانان میں خبر ڈیری یوی سر دینا سیہا ڈیرا چبخ کلے بشر دینا سیہا خبر ڈیری یوی سر دینا سیہا ہر سب پریگ دم آخو نشم پری خود لے جانان خدا یا دن سارا مکری خولے جانان جانان میں گلاب گلاب گنچ گنچ دینا زولے جانا خدا یا دن ذرا مکڑی خولے جانا جانا خدا یا دن ذرا مکڑی خولے
د حیات افغان سندره مورده حیات جان سره خبرې کوو. د هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمه مو د حیات جان ز ګورم اکثره په فیسبوک په دغه ټولنیز میډیا هم ته فعال ای الته ځان ښکارا کې خپل سندرې هم غواړي چې لدغه لارې خبرې کې. نو څومره مهمه ده د ټولنیز میډیا کارول ستا په سیر دیو ځوان هنرمند لپاره د پښتون هنرمند لپاره؟
او بچا صاحب دا ډېر هم هغه ده چې مونږ هر سندره خپل فیسبوک پانه یا کومې بلې غللارې خپل ملګرو ته رسوونو. لکه مونږ سره ټول پښتانه د لړ دې کړه پر دې مونږ سره ډېر زیاته مینه لري. رښتیا چې مونږ کله خپل سندره یا خپل ویډیو په خپل پانه باندې هغه کو شیر کو نو باور وکړه ډېره زیاته مینه له مونږ سره لري. هغوی دومره مونږ تشویق کړي چې بیخي مونږ په جامو کې نه ځایږو. نو دوی ما غواړي چې هر یو له خپلې پاڼې شیر کوي. ډېره مننه ډار کله مینه را کړې ده. زه له خپلو مینهوالو ډېر خوشحاله یم.
ښه ډېر ښه. خبرونې وخت را سره لګ دی که د خپل راتلونکو سندرو په اړه ته وایي چې څه دي نوي د څه جوړ کړي دي کله به وشي چې مخته راشي؟
او بچا زه په خپل کارونو باندې بوخت یم. دلته یو البوم را روان کړی دی ان شاء الله. یو څلور سندرې پاتې دي نو ان شاء الله نور مکمل شوی دی. نو په دې باندې مې ان شاء الله نو یو میاشت لګیږي.
سیده بس خوشاله اوسې. ډیره مننه بیا هم چې موږ ته وخت راکړ په مشال رډیو را سره راغلی د خپل هنري کارونو په اړه موږ ته معلومات راکړل. نو په دغه هم په دغه هنري کارونو کې تاته بریا غواړو. خوشاله ژوند لري. آباد اوسې. ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه چې موږ ته په دې خبرونه کې وخت راکو. بچا سره ډیر خوشاله سم چې تاسو سره بیا خبرونه وکړه. ډیر زیاته مننه لته.
آباد اوسې. آباد اوسې. اوردونکو هارون بچا هنري ګړې خبرونه بیا هم د حیات افغان په دې سندره پای ته رسو.
پارس نه ده دا دل وړو غرو سیما سره د پکتیا وګړنې ټول د څمکنو سیما ولې د پارس نه ده دا دل وړو غرو سیما سره د پکتیا وګړنې ټول د څمکنو سیما سیخ گلی وی تا د گل درو سیما گل د پارس نه ده تا دل ورنو غرو سیما زړه د پکتیا وګړنې ټول د څمکنو سیما زړه د پکتیا وګړنې ټول د څمکنو سیما دلته کې منګل وسی ہم پکی مقبل میں شتی ہم احمد زی شنکوی شتا پا
پختنو سیما کل د پارس نه ده تا دل ورنو غرو سیما زړه د پکتیا وګڼه ټول د څمکنو سیما زړه د پکتیا وګڼه ټول د څمکنو سیما
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15580 1300 او 15180 کیلو هرتز اوریدل شئ.